आज व्यू 360 में पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी शोबे के चैलेंजेस हैं क्या और तवानाई की मौजूदा कीमतों के साथ मुल्क के टेक्सटाइल सेक्टर का मुस्तकबिल क्या होगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। जब भी हम पाकिस्तान की बरामदात की बात करते हैं तो मुल्क के सबसे बड़े बरामदी शोबे यानी टेक्सटाइल का जिक्र सबसे पहले आता है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें तवानाई का बहरान, सियासी अदम इस्तेहकाम, शरह सूद का ज्यादा होना, एक्सचेंज। मुल्की मईशत में टेक्सटाइल सेक्टर कई दहाइयों से ज़र मुबादला कमाने का एक अहम जरिया रहा है। इस सनती शोबे को 90 की दहाई से कई चैलेंजेस का सामना रहा, तो क्या इस शोबे की हालिया मुश्किलात एक फेज हैं और वक्त के साथ दूर हो जाएंगी, या पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब आलमी मंडी में दूसरे ममालिक का मुकाबला करने की सकत कम हो रही है, क्योंकि टेक्सटाइल की आलमी मार्केट में पाकिस्तानी टेक्सटाइल का हिस्सा इंतहाई कम है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क में जारी मौशी रिफॉर्म्स प्रोसेस का असर टेक्सटाइल के शोबे पर भी पड़ेगा, और क्या मुल्क में मुसलसल बढ़ती हुई तवानाई की कीमतें अरबों डॉलर की इस बरामदी सनद को खत्म कर रही हैं। वीओ उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तरजीहों और दिलचस्प वीडियोज के लिए फॉलो कर सकते हैं। एक और अहम मौशी पेशरफ जो पाकिस्तान की मौजूदा और आने वाले सालों की पॉलिसीज में अहम किरदार अदा करेगी, उस पर भी बात करते हैं। कल आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान के अगले कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 सितंबर को अपने बोर्ड के इजलास में पेश करने का ऐलान किया है। IMF की तर्जुमान जूली कोजैक से कल की ब्रीफिंग में मैंने इस बारे में सवाल किया। प्राइम मिनिस्टर शरीफ, टुडे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि उनके मुल्क ने दोस्त ममालिक की मदद से IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, तो क्या आपको लगता है कि अक्टूबर के इजलास से पहले बोर्ड की मंजूरी के लिए पाकिस्तान का AFF प्रोग्राम तय किया जा सकता है? और दूसरा ये कि क्या IMF पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का इंतजार करेगा कि वो IMF से पाकिस्तान के लिए अपने वादों की तस्दीक करें, या वज़ीर आज़म का बयान इस तमाम तरीकाकार के बाद आया है?
IMF staff, as you know, reached a staff level agreement with the Pakistani authorities.
IMF का पाकिस्तानी हुकाम के साथ 12 जुलाई 2024 को 37 माह के कर्ज प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। हमें ये बताते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को होना तय पाई है। और ये पाकिस्तान की जानिब से अपने तरक्याती शराकत दारों से जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने के बाद हुआ है। ये नया कर्ज प्रोग्राम जो बोर्ड की मंजूरी से मशरूत होगा, 2023 के 9 माह के स्टैंड बाई माहिदे के कामयाब निफाज के बाद हो रहा है। मुस्तकिल पॉलिसी साजी ने पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम को सहारा दिया है, खास तौर पर मईशत की तरक्की की बहाली, महंगाई में नुमाया कमी और मुल्क के ज़र मुबादला के जखायर का बढ़ना इसकी वजह है।
पाकिस्तान में हालिया कुछ अरसे में बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे ने बाकी शोबों की तरह टेक्सटाइल की सनत को भी मुतासर किया है। महंगी बिजली और पैदावारी लागत में इजाफा जो इस वक्त कई फैक्ट्रियां बंद करने का बायस बना है या उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किन मसाइल का सामना है? नवीद नसीम ने फैसलाबाद से अपनी रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश की।
समझ नहीं आ रही कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये पाकिस्तान में जो है हमारा, पहले तो जीना मुश्किल होता था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया।
फैसलाबाद के रिहायशी फखर हुसैन गुज़िश्ता 18 बरस से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली की कीमतों में इजाफे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फखर हुसैन जैसे सैकड़ों टेक्सटाइल वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। पाकिस्तान की बरामदात में टेक्सटाइल की सनत का हिस्सा 60% से ज्यादा है, जबकि सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क की सनती फोर्स का 40% टेक्सटाइल से मुंसलिक है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से सनतकार शिकायत कर रहे हैं कि टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं।
2021 में हमारा था 17-18 रुपए यूनिट था और हमारे एक्सपोर्ट थी $19.5 बिलियन की और टेक्सटाइल की। अब जो है इस वक्त हमारी इलेक्ट्रिसिटी रेट हो गया 80 रुपये और जो एक्सपोर्ट है वो $14 बिलियन पर रह गई। इंडस्ट्री बंद होनी शुरू होगी और होते होते ये जो हमारी SME सेक्टर है ये 60% बंद हो गई। جو LSM لارج اسکیل مینوفیکچر ہیں وہ 40% تک بند ہو گئے۔
پاکستان کی ٹیکسٹائل بنیادی طور پر چار سیکٹرز پر مشتمل ہے جن میں اسپننگ، سائزنگ، ویونگ اور ہوزری شامل ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل پاور لومز ایسوسی ایشن کے مطابق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے لگ بھگ 25 لاکھ ورکرز منسلک ہیں، جن میں سے تقریباً 12 لاکھ حالیہ بحران کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں۔
اس وقت جو پوزیشن ہے، جو چاروں سیکٹر میں جو کچھ شفٹیں کم ہوئی ہیں، کچھ بند ہو گئی ہیں، کچھ سیل ہو گئی ہیں، فیکٹریاں بھی سیل ہو گئی ہیں، پروسیسنگ کے 100 بڑے یونٹ تقریباً 100 میں سے وہ 50 چل رہے ہیں، 50 بند ہو گئے، ایسے اسپننگ میں سے، اور جو خاص کر ہمارا ویونگ سیکٹر ہے اس میں سے تقریباً 40% آپ نے سمجھے کہ بند ہیں اور کچھ سکریپ میں بیٹھے۔ ابھی یہ پچھلے 5-6 ماہ میں جو اس میں مین وجہ جو ہے آپ کی الیکٹریسٹی، دین را مٹیریل مہنگا ہوا۔
آج 120 کے قریب یونٹ ہیں فیصل آباد کے اندر سائزنگ سے، جو تقریباً فیصل آباد کی اور راؤنڈ باؤٹ جو چھوٹے شہر ہیں ان سب کو سائز کر کے اپنے مٹیریل دیتی تھی، لیکن آج وہ 50% کی کیپیسٹی پر چل رہے ہیں۔ کچھ یونٹ تو ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں بالکل، لوگوں نے بند کر دیے اور ان کی مشینری بھی سیل کر دی۔ کچھ یونٹ ایسے ہیں وہ آدھی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں۔
حکومت کو چاہیے سب سے پہلے تو امپورٹ ڈیوٹی وہ کم سے کم کرے اور بجلی سستی کی جائے، انرجی جہاں بھی استعمال ہوتی ہے انرجی کو سستے سے سستا کیا جائے۔ اس وقت انرجی جو ہے نا ہماری کاسٹ کا تقریباً 30-35% آ گیا ہے اس وقت، تو اس کو اگر سستا کیا جائے گا ہماری ہم ایزی ہو جائیں گے، ہماری ایکسپورٹ بھی ایزی ہو جائے گی۔
ابھی بھی ہم نے کہا ہمارے پاس ایک گیپ آیا ہے بنگلہ دیش کی وجہ سے، بنگلہ دیش میں جو پیریڈ آیا ہم 4-5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، آپ فوری طور پہ کائبر ریٹ کو کم کریں اور ساتھ جو ہے آپ لوگ ہمیں بجلی کا ریٹ 9 سینٹ پہ دیں۔
فیکٹری مالکان، ٹیکسٹائل ایسوسی ایشنز اور فخر حسین جیسے ہزاروں ورکرز حکومت سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اس انڈسٹری کی طرف توجہ دے تاکہ انہیں روزگار مل سکے۔
یہ اب حکومت ہی کچھ کر سکتی ہے جی، حکومت اگر بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی لائے، ریلیف دے، جو گیس وغیرہ ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو، فیکٹریاں تبھی چل سکتی ہیں، فیکٹریوں میں تبھی ہم واپس جا سکتے ہیں اگر حکومت کو ریلیف دے گی۔
نوید نسیم، وائس آف امریکہ، فیصل آباد۔
گزشتہ مالی سال میں پاکستان کی کل برآمدات تقریباً 38 ارب ڈالر رہیں، جس میں سے ٹیکسٹائل برآمدات کا حصہ سب سے زیادہ تھا، لیکن اس سال کے دوران ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 2022-23 کے مالی سال کے مقابلے میں صرف تقریباً 1% کا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی برآمدات کی، تو مالی سال 2024 میں تقریباً 1% سے بڑھی اور مجموعی حجم 16 ارب 55 کروڑ ڈالر رہا۔ اس سے ایک سال پہلے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے نے مجموعی طور پر 16 ارب 50 کروڑ ڈالر کی برآمدات کی تھی، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے مہینے یعنی جولائی میں ٹیکسٹائل کے شعبے کی برآمدات جولائی کے مہینے کے مقابلے میں تقریباً 3% کم ہوئی اور گزشتہ سال 1 ارب 31 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں کم ہو کر 1 ارب 27 کروڑ ڈالر اس سال کے جولائی میں ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین کامران ارشد کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ہمیں بنگلہ دیش اور بھارت جیسے بجلی کے ریٹس دے تو پاکستان کو IMF کے پیکیج کی ضرورت نہیں رہے گی۔ نوید نسیم نے ان سے بات کی۔
ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایشو یہ ہے کہ ہم نے ویدر ایکسپورٹ کریں یا ویدر اپنی ڈومیسٹک ٹریڈ میں رہیں، ہمیں اگر ملتے جلتے لیولز پہ بجلی، گیس، انٹرسٹ ریٹ، گورنمنٹ پالیسیز ایز آر کمپیٹیٹرز بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، چائنا نہیں ملیں گی، تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ پہلے تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ پرابلم آپ کی ڈومیسٹک ٹریڈ میں بھی ہے، کیونکہ اگر آپ مہنگی بجلی، مہنگی گیس سے ایک چیز بناتے ہیں تو وہی چیز اگر سستی امپورٹ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈومیسٹک ریٹیل، ڈومیسٹک ٹریڈ، تو یہ سر ایک ٹو ایجڈ پرابلم ہے۔ ہمارا جو ایک کلاسک گروتھ ماڈل رہا ہے وہ ہمیشہ رہا ہے کسی اور کی تباہی تمہاری خوشحالی۔ تو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا حال ہی میں اس کا پاکستان پہ امپیکٹ یہ ہے کہ بائرز آر وریڈ، پینکڈ، اینڈ چلتا آرڈر ڈائیورٹ نہیں ہوتا، لیکن جو فیوچر پلیسمنٹس آنی ہوتی ہیں چند مہینوں کے بعد، وہ پھر بائرز اپنا स्टेक लिमिट करके जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो इधर ऑर्डर डाइवर्जन आई है और हाल ही में ऑर्डर्स आए हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है सर कि हमारे पास बांग्लादेश के लेवल का स्केल नहीं है, हमारी चंद कंपनीज के पास है, बाकियों के पास नहीं है। तो हमें उस चीज़ को देखना है, वो अगेन जैसे पहले मैंने आपको बताया, बगैर मुस्बत पॉलिसीज़ के छोटी सनत मीडियम सनत नहीं बनेगी, मीडियम सनत लार्ज सनत नहीं बनेगी, लार्ज सनत अल्ट्रा लार्ज सनत नहीं बनेगी। हमें मिसलेबल किया जाता है सब्सिडी मांगने वाले, या हमेशा गवर्नमेंट से मांग रहे होते हैं। सर हमें कोई मांगने का शौक नहीं है, ना कोई हमें सब्सिडी चाहिए। मैंने आपको भी बताया कि जब ये सारी सब्सिडीज़ वगैरह जो भी थी ख़त्म हो गई, बिजली का रेट भी डबल हुआ, इंडस्ट्री भी बंद हुई, गैस का रेट भी डबल हुआ, इंटरेस्ट रेट 10-11% से बढ़ के 22.5 पे गया, उसके बावजूद एक्सपोर्ट एक दफ़ा $3 बिलियन से गिर के पिछले 2 साल पे स्टैगनेंट रही। बहुत सारी हमारी मेंबर मिल्स सोलर पे जा चुकी हैं। सोलर आपको मिलेगी दिन के 6 से 7 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है पंजाब में नवंबर से फॉग स्मॉग शुरू हो जाती है, फरवरी तक चलती है, तो यहाँ आपको रिलायबली दिन के 6 से 7 घंटे बिजली मिलेगी उससे। एंड फिर बाकी सुबह में ऑब्वियसली आपको 8 से 9 घंटे जितनी देर सूरज होगा। कौन से मुल्क में होता है कि आपने एक्सपोर्ट भी पढ़ा के देनी है, आपने टैक्स भी देना है, आपने फॉरेन रेवेन्यू भी लाना है, आपने गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पे करना है, एंड फिर बिजली गैस पानी का भी आप ही बंदोबस्त करें। हम ये कहते हैं कि आप मक्खी पे मक्खी मारें, बांग्लादेश और इंडिया वाली पॉलिसीज हमें दें, बांग्लादेश और इंडिया वाले कॉस्ट फैक्टर्स हमें दें, फिर आप देखें कि आपकी इंडस्ट्री कितनी परफॉर्म करती है। बांग्लादेश जैसे मैंने आपको बताया एक मुल्क सूबे सिंध के साइज़ का है, जिस पे आधी ज़मीन आधा पानी, ना वो कॉटन उगाते हैं। हम दुनिया की 5वीं बड़ी कॉटन उगाने वाली नेशन है, हमारे पास पॉलिएस्टर प्लांट्स हैं, बांग्लादेश में पॉलिएस्टर प्लांट्स भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अगर इनपुट्स एट द राइट कॉस्ट मिल जाएँ या रीजनली कम्पटिटिव रेट्स पर मिल जाएँ, तो सर यहाँ पे तरक्की आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। आज भी अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको किसी IMF पैकेज की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना पाकिस्तानी शहरी सनतकार बिजनेसमैन आपको ये 7-7.5 बिलियन डॉलर 2 साल के अंदर पैदा करके देगा।
यार टेक्निकली तो साकिब, तो एप्टमा के तहफ़ुज़ात जो हैं उस पर हुकूमत क्या कहती रही है अब तक, और ओवरऑल जब तक एप्टमा को अगर हम देखते हैं या टेक्सटाइल सेक्टर के पाकिस्तान की बात करते हैं तो इनको अक्सर पाकिस्तान का लाडला सेक्टर कहा जाता है। डॉक्टर कैसर बंगाली हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाई जाती हैं, क्या सियासी अदम इस्तेहकाम और बरामदी शोबे को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनमें इनकी मुश्किलात जो हैं वो जायज़ हैं। डॉक्टर कैसर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये हम अभी देख रहे थे, एप्टमा वालों से बात कर रहे थे, एप्टमा वालों के जो ग्रीवियंसेस हैं और उसको किस तरह से हुकूमत एड्रेस करने जा रही है, क्या टेक्सटाइल के शोबे को तरक्की देने के लिए कोई पॉलिसी है पाकिस्तान के पास या फिर हुकूमतें इस सेक्टर के बाद सर सनतकारों से गाइडेंस लेके काम चलाएंगी? डॉक्टर बंगाली आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी शायद आप म्यूट हैं, दोबारा से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपको। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट के टैक्सेस के हवाले से बात कर रहे हैं और मौशी रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे हैं, जो इस वक्त तक का सिलसिला है एप्टमा के ग्रीवियंसिस को किस तरह से एड्रेस गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया कि इनको जो है कुछ 50 अरब रुपये के जिस तरह से सब्सिडाइज या कुछ छूट किसी भी मद में जो देने की बात की गई वो दी जाए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि उस पर रेजिस्ट किया गया है। डॉक्टर कैसर मेघाली से दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बंगाली आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी शायद आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर बंगाली दोबारा से हम आपसे रابطہ करने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल हम बात करते हैं کہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے کہنا کیا ہے. ڈاکٹر بنگالی سے ہم پالیسیز پہ بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کا ورژن کیا ہے. محمد ثاقب وائس آف امریکہ کے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ثاقب, کیا حکومت ایک بار پھر کوئی ریلیف دینے کا ارادہ رکھتی ہے اس سیکٹر کو, کیونکہ اس طرح کی خبریں رہیں درمیان میں, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس سیکٹر کو جو پرانی چھوٹ ملی تھی اور معاشی ریفارمز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بعد کیسے آگے چلے گا یہ؟ ثاقب, آپ کی بھی آواز ہم نہیں سن پا رہے, پرابلی اسکائپ کے کچھ یا اس کے یا زوم کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں تکنیکی مشکلات کی وجہ سے. ہم ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اب تک ہم نے پروگرام میں جو بات کی, خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے شعبے کے حوالے سے, کہ اتنی برآمدات کے بعد جب ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اوور آل اگر ہم گروتھ کو دیکھتے ہیں اور پاکستان کے انڈسٹریل سیکٹرز میں سب سے زیادہ گروتھ اور برآمدی گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹیکسٹائل کے شعبے سے ہی آتی ہے. اور ٹیکسٹائل کے شعبے میں اگر گوڈس اینڈ سروسز کی بات کرتے ہیں تو گوڈس میں سب سے زیادہ پورشن جو ہے 50% سے زیادہ وہ ٹیکسٹائل کے شعبے کا رہتا ہے. تقریباً 19 ارب ڈالر تک کی ہم نے ایکسپورٹ ہوتے ہوئے دیکھی ٹیکسٹائل سیکٹر کی, جو کووڈ میں بینیفٹ ملا پاکستان کو. اور کووڈ کے دنوں میں جب ساری دنیا سے آرڈرز کچھ حد تک جو ملیں بند ہوئیں, پاکستان میں جو شفٹ ہوئے, وہاں سے ہمیں ایک اپسرچ جو نظر آیا 2020 سے 2022 تک کا ایک جو اپسرچ نظر آیا. لیکن اس کے بعد سے دوبارہ سے سلو ڈاؤن, اور جو ایکچوئل ایگزسٹنس اگر ہم دیکھتے ہیں گلوبلی جو سیکٹرز کی بنتی ہے, اگر گلوبل ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 1.5 ٹریلین کے لگ بھگ ڈفرینٹ نمبرز ہیں. ڈفرینٹ اگر ہم کلیکٹیو سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے 1.5 ٹریلین کا یہ اوور آل سیکٹر ہے, گلوبل سیکٹر ہے, اور پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً 15 سے 16 ارب ڈالر کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پورے قصے میں پاکستان کا شیئر بہت کم بنتا ہے. ثاقب دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں, کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو. ثاقب, کیا حکومت پھر سے کوئی ریلیف دینے کا وعدہ کر رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کو؟
ایکچولی اصل اس وقت جو گورنمنٹ کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ فسکل کنسولیڈیشن کی جائے, کیونکہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی ادائیگیاں ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی تمام تر توجہ وہاں پر ہے. میری جو اس وقت جو حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم کسی ایسے پیکج کو کسی بھی سیکٹر کو ہم پیکج دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے, جس میں ہم ٹیکسٹائل کو بھی شامل کر سکتے ہیں, جس میں ہم فارماسیوٹیکل کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا آئی ٹی سیکٹر بھی شامل کر سکتے ہیں. اور جو بجٹ 2025 جو آیا ہے وہ ایک چیزیں کافی حد تک واضح کرتا ہے کہ گورنمنٹ نے کسی بھی سیکٹر کو اس وقت کوئی خاص قسم کا کوئی ریلیف پیکج دینے کے بجائے وہ فسکل کنسولیڈیشن کی طرف زیادہ زور دیے ہوئے ہیں. اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں وہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ویلیو ایڈیڈ ٹیکسٹائل ہیں وہ ان کی جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی, کیونکہ اس وقت جو عالمی طور پر جو معاشی حالات ہیں وہ کافی زیادہ اسٹیبل نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ یہاں پر جو برآمدات ہیں وہ بڑھیں گی. اور اس وقت جو بنگلہ دیش میں جو سچویشن بنی ہے پچھلے چند مہینوں میں, اس میں بھی گورنمنٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ تمام جو ہے اس کا فائدہ پاکستانی جو ایکسپورٹ پروڈیوسرز ہیں وہ لے سکتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ جو کہ ابھی آپ نے نوید نسیم کی رپورٹ میں بھی بتایا کہ بجلی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ ہے اور سائبور کا مسئلہ ہے. انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. انٹرسٹ ریٹ کی اگر بات کی جائے تو انٹرسٹ ریٹ 2% کم کیے گئے ہیں, جس کو جو صنعت کار ہے اس کو ناکافی قرار دے رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حوصلہ افزا بھی قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہ ہے کچھ کسی حد تک جو جمود کا شکار جو معیشت ہے سے جان ہانی آ سکتی ہے. اب بھی بہت زیادہ ہے کائبور ریٹ 17% سے پلس کا جو ریٹ ہے وہ اس میں یہ فیزیبل نہیں کرا دیا جا رہا کسی بھی معاشی جو ایکٹیویٹیز کو شروع کرنے کے لیے.
ڈاکٹر بنگالی ثاقب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اور اگر ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو دوبارہ اس پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر بنگالی, آپ اگر اس وقت مجھے سن پا رہے ہیں تو کیا اس وقت پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے کوئی پالیسی ہے, یا پھر حکومتیں اس سیکٹر کے باثر صنعت کاروں سے ہی گائیڈنس لے کے چلائیں گی کام؟
اصل میں تو کوئی سیکٹر اسپیسیفک پالیسی کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میرا خیال ہے ٹیکسٹائل ویسے ہی ایک پریویلیج سیکٹر ہے مراعات کے حوالے سے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پریویلیجز विड्रॉ कर देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में एक ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ टेक्सटाइल पे इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें डाइवर्सिफाई करना है इंडस्ट्रियल बेस को, और उसके लिए स्पेसिफिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक या फर्म स्पेसिफिक नहीं हमें देना चाहिए, वो डिस्टॉर्ट करता है इकोनॉमी को। ओवरऑल अगर हम जीएसटी का रेट कम कर दें सिग्निफिकेंटली, बिजली की जो इतनी कॉस्ट है जो भी जितनी हो सकती है कॉस्ट कम करें, शॉर्ट रन में शायद मुश्किल है लेकिन ये लो करने की ज़रूरत है, बिजली पे टैक्सेस कम किया जा सकता है, दूसरे जो फैसिलिटीज़ हैं वो दें, तो इंडस्ट्री ओवरऑल प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये
टेक्सटाइल स्पेसिफिक पॉलिसी एक चीज़, डॉक्टर बंगाली एक चीज़ अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो कि खासतौर पर आपने भी जिक्र किया कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है एक फेवरेट सेक्टर रहा है या लाडला सेक्टर रहा है, हमेशा से रियायतें मांगता रहा, ऐसा क्यों है? क्या सनअतकार मुनाफा नहीं कमा रहे हैं इस शोबे में, या पाकिस्तान के इस शोबे की तरक्की के लिए रियायतें हैं ही जरूरी क्योंकि रीजनल मॉडल ऐसे हैं?
मेरा ख्याल एक कल्चर बन गया इस मुल्क में, हर शख्स अपने लिए कुछ मराहत चाहता है, तो समझते हैं कि मराहत नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं कर सकते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए। जो भी सेक्टर है, जो भी इंडस्ट्री है, वो अपनी स्ट्रेंथ पे कम्पीट करें। हम आर्टिफिशियली किसी भी सेक्टर को मुस्तकिल बुनियाद पे नहीं चला सकते हैं। एक जो वीकनेस है पाकिस्तान की इकोनॉमी की एग्रीकल्चर समेत, वो ये है कि हम सेक्टर्स को प्रिविलेज पोजीशन देते हैं, उनको बजटरी सपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से खसारा होता है, और वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट की सपोर्ट पे, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाते और इंटरनेशनल एरिना में कम्पीट नहीं कर पाते।
तो बांग्लादेश ने इस शोबे में काफ़ी तरक्की की है रीजन में अगर हम देखते हैं, तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया जो पाकिस्तान नहीं कर रहा, और एप्टिमा खास तौर पे कह रहा है कि वही पॉलिसी एज इट इज़ पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए, कितना मुमकिन है?
मुझे नहीं पता बांग्लादेश की क्या पॉलिसी है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में तमाम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा है कम्पीटिंग मुल्कों के बारे में, और वो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है फॉर डूइंग बिजनेस। एक जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है वो गवर्नेंस का इशू है, हर स्टेज पे कहीं ना कहीं रिश्वत देनी होती है, इसको सख्ती से कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
तो डॉक्टर बंगाली, आलमी मंडी में पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा, क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा रहे हैं, आप दो आपने कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया, जो इश्यूज थे उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अपना हिस्सा आलमी मंडी में पाकिस्तान का टेक्सटाइल का शोबा नहीं बढ़ा सका, टेक्सटाइल के शोबे की कैपेसिटी की कमी का मसला है, विजन की कमी का मसला है, या हुकूमती पॉलिसीज हैं इसमें आड़े आती?
सबसे पहले तो हुकूमती पॉलिसी है, दूसरा विजन है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं, वो कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नई मार्केट्स देखना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो हम टेक्सटाइल में भी तो बुनियादी तौर पे सिर्फ तौलिए और चादर बेचते हैं, वी आर नो वेयर इन अदर प्रोडक्ट्स। गारमेंट सेक्टर में भी हमारा कहीं कोई खास प्रेजेंस नहीं है, तो इवन द टेक्सटाइल सेक्टर इज वेरी बेसिक, उसने कहीं पाकिस्तान को हमने नहीं मैप पे रखा है कि कहीं दुनिया में कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से पहचानी जाए, लेकिन वो उसमें ज़ाहिर है इंडस्ट्री बहुत कंजर्वेटिव है और नहीं वेंचर करती नए प्रोडक्ट्स या नए एरियाज नई मार्केट्स में, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की सपोर्ट चूँकि नहीं है, पॉलिसी सपोर्ट, आई डोंट मीन इंसेंटिव्स एंड प्रोटेक्शन, ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए
जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो आप समझते हैं कि उसके इश्यूज अपनी जगह पे हैं और वो इसी जोन में रहना चाहता है जिसमें वो सेफ खेल सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बंगाली आपका, आप हमारे साथ थे टेक्सटाइल के शोबे पे, नाज़रीन आज हम बात कर रहे थे, अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।
द بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې دا هغه وروستا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي لکه نکټې دو وروستا تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټې دو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولای شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. خبروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان
نن وضعیت په دې پروګرام کې په البانیا کې د افغان میرمنو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانانو په بشري وضعیت هم بحث شوی دی. په دوی مطلب کې د افغانستان په کرکټ غږیږو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله څو مهمې لوبې لري. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. د نن په دې نیم ساعت پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای تاسو کوربه یم. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سرچکو کې واوریدل، په البانیا کې د افغان میرمنو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه او د دې غونډې عمده هدف دا و چې د افغان میرمنو ترمنځ همغږي رامنځته شي. او په افغانستان کې واضح ده چې عمده مشکل هم د افغان میرمنو او ښځو په وړاندې د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه دي. دا غونډه نن پای ته رسیدلې ده او په دویم مطلب کې د افغانستان په کرکټ غږیږو. د کرکټ ملي لوبډله د سوهیلي افریقا یا جنوبي افریقا سره څو مهمې لوبې لري په راتلونکو ورځو کې. د دې دواړو بحثونو لپاره دوه ډېر قدرمند میلمانه به په پروګرام کې راسره وي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی چې په غونډه کې و په البانیا کې، او همدارنګه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان رئیس احمد زای صاحب را سره د دوی دواړو سره به وغږیږي. اما هر څه تر هر څه مخکې ساسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته اړوم. د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون د توشي وروسته چې په نړیواله کچه نیوکې پرې شوي، د طالبانو حکومت د عدلي وزارت خبرداری ورکړی که هر څوک د شرعي قوانینو سره مخالفت وکړي محکمو ته به معرفي شي. طالبان وایي د دوی لخوا توشي شوي قوانین سل په سلو کې شرعي دي او هیڅ څوک د دې حق نه لري چې په رسنیو او نورو عامو غونډو کې د دوغو قوانینو مخالفت وکړي. د ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوال لو بنسټونو افغانستان کې د طالبانو لخوا د قانون ته په خبرګونونو کې د قانون غندلې او اندېښنې خودلې چې د قانون په افغانستان کې د خلکو په ځنګړي ډول پر خځو باندې د لا محدودیتونو د لګیدو سبب شي. د غور او دایکنډي د ولایتونو په سرحد کې د یو شمیر وسلوالو کسانو لخوا د لختر لګه څوارلس ملکی کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی او دې مسالې کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي. رسنۍ ویلي دا پیښه د پنجشنبې ماسپښین د غور او دایکنډي ولایتونو ترمنځ په سرحد کې د قرودال په کلي کې رامنځته شوې ده. په دې راپورونو کې ویل شوي چې د دې پیښې ټول قربانیان د هزاره قوم د دایکنډي ولایت د سنگ تخت او بندر د ولسوالۍ اوسیدونکي وو او هغوی هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا په یوه برید کې ووژل شول چې په عراق کې د شیعګانو د اربعین په مراسمو کې د ګډون کوونکو د هرکلي لپاره د غور ولایت ته تللي وو. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت د ملکي وګړو دا وژنه وحشتناکه یاده کړې. ویلي دي چې دا پیښه د نړیوالو جرمونو یوه پیښه ده. په کابل کې د ایران سفارت هم د ایکس په ټولنیزه شبکه دا پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د غور او دایکنډي ولایتونو ترمنځ پر ملکي هزارګانو باندې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده. او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو سفارت چې د قطر په پلازمینه دوحه کې فعالیت کوي لزده کړو د افغان انجونو پر محرومیدو انتقاد کړی. ویلي دي چې دا سفارت به د انجونو د بندیدو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره له خپلې غوښتنې لاس وانخلي. دغه سفارت د پنجشنبې په ورځ د ایکس په ټولنیز شبکه کې په یو پیغام کې لیکلي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي ښوونځیو ته راستنېږي، د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ تشې پاتې دي، هغه څوکۍ چې د انجونو او ځوانو میرمنو لپاره ځانګړې شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې د لومړني دورې پورته دورو کې په رسمي ډول د انجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی دی. طالبانو د 2001 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان بیا د وخت ترلاسه کولو وروسته د لومړنۍ دورې څخه پورته دورو کې د انجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. قدرمن لیدون کو او ریدون کله څنګه چې تاسو په فایل کې و اوریدل په البانیا کې د افغانستان د خزو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږي کېدو په مخه درې ورځې غونډه جوړه شوې و سره لدی چې چارواکي وایي هڅه کوي د خزو ترمنځ همغږي رامنځته کړي خو د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو څخه غوښتنه دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید تبعیض په رسمیت وپیژني او د طالبانو لخوا ملاتړ څخه لاس واخلي. په دې اړه راپور لرو. د راپور وروسته به د میرمن فرزانه کوچی سره بحث وکړو.
د البانیا په پایتخت تیرانا ښار کې د خزو د غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سرو دیر شو میرمنو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د ښځو نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خپل ایکس پاڼې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې تر هغې دې له طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د ښځو سره تبعیضي چلند پای ته نه وي رسولی. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ هیواد د افغان میرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غږ اوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان میرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی.
په دې غونډه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکي فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د غونډه له ایران، کاناډا، برېټانیا او امریکا څخه د افغان ښځو اساسي ورغلي دي. د ګارډین ورسپاند راپور له مخې یو شمېر میرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د غونډه ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر ښځو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان له ملاتړ څخه لاس واخلي. خاصه ما اپارتایټ جنسیتي
است و دغه یې کې ما با طالبا هیڅ مطالبه نداریم. طالبا تروریست هستند و باید جهان بخصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کرده که اپارتایت جنسیتی را به رسمیت بشناسند.
په البانیا کې د خزو ترمنځ د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28مه د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوې قانون توشیح کړی دی، خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
درنو دوستانو، تاسو راپور واورید. لنیک مرغه د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال فرزانه کوچی را سره ده. هغه کوچی پروګرام ته ډیر خره غلاس کور موادان چې وخت مو ځنګړی کړه او په دې باس کې حاضر شوی. غواړم د البانیا د غونډې هغه مهم هدف چې اصلا د غونډې ورته جوړه شوی و ساسیس خبرم، غونډه د څه لپاره جوړه شوی و او څومره افغان میرمنو پکې ګډون درلود؟
مننه جلالزای صاحب، تاسو ته او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د غونډې اصلي هدف کوم چې موږ ته را رسیدلی و، موږ په هغه توګه دلته حضور پیدا کړی دی، هغه د افغان ښځو ترمنځ د بیلابیلو فکرونو، باورونو او ډلو د لیدونکو ښځو ترمنځ د یو مشترکه دریز یا لیدلوري یا هدف د رامنځته کولو د هڅې فایل بلل شوی دی. او په دې هڅه موږ په دې تمه موږ ټول راټول شوي یو، او دلته هغه څه چې د غونډې د تدویرونکو لخوا ویل کېږي او د راپورونو له مخې یو سل دېرش کسان بلل کېږي، یو سل شل شاوخوا سل ښځو خویندو د بېلابېلو سیمو نه په دغه غونډه کې ګډون کړی.
ښه، ډېر ښه. دغه غونډه غلی کوچی دوه ورځو لپاره وه که درې ورځو لپاره؟ او ظاهرا زه فکر کوم دا غونډه پای ته هم رسېدلې ده. ښه، په دې غونډه کې نو بیا د میرمنو ترمنځ د همغږۍ په اړه څه کارونه وشول، څه فیصلې وشوې چې ستاسو ترمنځ لا همغږي رامنځته کړي؟
د درې ورځې وا او هغه مهمه کړنه چې د غونډې کې تر سره شوې او وسم غونډه د اختتامیه روانه وه. کله چې زه راغلم متاثره دلته خبرې کوم فعلا، هغه مهم کارونه چې وشول په دغه دوه درې ورځو کې په متواتر توګه، یعنی ډېر مصروفه کاری ورځې وې دغه ګډونوالو ښځو لپاره. ټولو په دې ګروپي کارونه درلودل، پنلونه درلودل او مباحثې او خبرې درلودل چې څنګه کولای شو موږ په درې مختلفو څلورو مختلفو کټګوریو کې د خزو د ژوند بدلون لپاره یو څه وکړو. هغه کټګوریان مختلف کاری ګروپونه او کمیټې و چې دا غیر لډلې څخه یو کمیټه دی و چې څنګه موږ د خزو په مینس کې انسجام او اجماع رامنځته کوي شو څه باید وشي. د لپاره دویمه کاری کمیټې په دې کار وکړ چې موږ د بشري مرستو د دوام یا د رسولو یا د دوی د خلکو ته توزیع او د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه باید وکړي، څه باید وشي نړیوال څوک وکړي. او درېمه کمیټه سیاسي کمیټه وا چې د خزو د انسجام او د یو ځای کېدو یا په دې خبره چې موږ په کومو میکانیزمونو کولای شو افغان میرمنې د هیواد نه بهر د هیواد نه ټول سره یو غږی شو او یو غږ او ادرس ولرو، باوجود دې چې نظرونه به مختلفي مګر مشترک موخه څنګه دلودای شو. او بل د دې هڅو شو کاري کمیټې په دې کار وکړي چې هغه بشریت ضد کوم جرایم چې په افغانستان کې واقع کیږي د دوی هغه ډاکومنټیشن یا ثبت یا رجستر څنګه باید وشي.
تشکر. دا خو په مهمو مواردو باس کړی. ښه، په دې فیصله وشو چې دغه ټولي هڅې چې تاسو یادونه وکړو مهم موارد هم دغه هڅې به د کوم چتر لاندې مختول کیږي، څوک به د هڅې سره به همغږي کوي او څوک به په براس کې د چتر مدیریت لاندې به مختول کیږي؟
دا مسله یو ډیره لویه مسله ده جلال زای صاحب. په یو غونډه کې چې د ورځنی غونډه موږ نشو کولای چې د خزو د افغانستان د خزو مسلې ته چې د پیړیو پیړیو ستونزې مشکلات دي او د لسیزو زور زواکی ده او ظلم دی په خزو باندې د خزو د حقوقو نه انکار دی، دغه مسلې ته موږ یو ورځ کې ټول ساختار او هر څه نشو جوړوي. درې ورځو کې د غونډه د دې لپاره څنګه چې ما مخکې ویلې یو هڅه وه، یو پایل و چې موږ د دې پایل وکړ چې څنګه کولای شو دغه ستونزو ته یو حل لاره ولټو او په دې حل لارې باندې څنګه کار پایل کړو او کار وکړو. دا په دې معنی نه ده چې موږ کار پایل کړو، کار محل کار ته وسپارو، اهل کار په مینس کې پیدا کوم، مسولیتونه تقسیم کړ، په دې باندې به ورو کار کیږي، کمیټې به رامنځته کیږي، د کمیټو لپاره به خلک ټاکل کیږي او د اعتماد سازی لپاره به میکانیزمونه موجودی، د حساب ورکونې لپاره د یو بل ته د هغه متحده پاتې کېدو لپاره د
ټول
لپاره به
مننه. اغلی کوچی ځینی بحثونه دا هم کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه خاده خوځې د اکثریت هیوادونه د طالبانو اقدامات غندي او خصوصا په خزو باندې محدودیتونه دوی ردوي، اما ځینی داسې راپورونه هم شته چې ځینی هیوادونه د پردې تر شا په یو شکل د طالبانو د اوسنی جریان سره هم په یو شکل موافق دي، ځکه سیاسي اړیکې د طالبانو سره جوړ کړي دي او غکم نه اوچتي. د دنیا ترمنځ دغه کسانو ترمنځ چې تاسو ورسره ولیدل او په دې غونډه کې خو هدف منړیوال سازمانونو او بنسټونو او د نورو هیوادونو چارواکي دي، دوی په افغانستان کې پر خزو باندې د محدودیتونو په اړه څه ویل؟ څومره دوی ته دغه محدودیتونه د اندېښنې وړ وو؟
هغه کسان چې دلته مو غونډه کې ولیدل او دلته مخصوص مثلا هغه ډیپلوماټیک خبري واغ څه کېږي، مګر کله چې موږ د دنیا دریسته ګورو د تاسو خبره ډیره واضح ده او ثابته شوې ده، موږ وینو روزمره چې د طالبانو سره د دنیا تعامل څنګه دی، مګر دلته خبري یا هغه څه چې واضح ده او رسمي ده هغه دا ده چې د طالب کړنې ټول غندي وبخي او تاسو وینئ په د نړیواله کچه په ملل متحد کې او ټول هیوادونه ټول سفارتونه ټول که تاسو وګورئ ډیپلوماټیک ادرسونه ټول د طالبانو کړنې غندي، مخصوصا د افغانو میرمنو په تړاو چې څه دوی کوي. نو دا چې پټي اړیکې څوک لري او څنګه لري هغه به دوی د پټو موخو او پټو پلانو برخه وي.
تشکر اغلی کوچی. زه یو بل ورسته پښتنه هم کوم، بیا به تاسو ته اجازه درکو چې خپل کارونه ته ورسیږي. اوس د طالبانو دغه اقدامات فکر کوي چې طالبان به په همدې شکل په افغان میرمنو باندې خپل دوه محدودیتونو ته دوام ورکړي، او فکر کوي چې نړۍ به د طالبانو د دوه محدودیتونو سره په همدې شکل پر مخ لاړ شي، یا احساس کوي تاسو چې بل اخر به نړۍ اقدام کوي؟
زه فکر کوم چې د نړۍ صبر یو موګه ډیپلوماټیک ادرسونه لرو جلال زای صاحب، یو موګه هغه خلک لرو چې هغه برنامه پټي کاره شان لري، یو موګه خلک لرو. زه فکر کوم چې نړیوال د نړۍ خلک د خپل دولتونو یا د خپل استادونو د دې حساب غواړي، د دې غوښتنه کوي چې دوی ته وضاحت ورکړي د طالبانو پر وړاندې د دوی د دریز او د دوی د کړنو او د دوی د ډیپلوماسي او پالیسی په اړه. زه فکر کوم د نړۍ صبر دیتا نور که دوی څومره غوښتل چې خبره ټیټه وساتي. یو خو دغه مسایل وو چې لکه د یوکراین، غزه او سودان نور نړیواله سطحه باندې داسې پیښې وشوې چې د افغانستان نه یې توجه لري کړه. مګر د دې نه پرته زه فکر کوم چې د نړیوالو لخوا په طالبانو فشارونه بیرته زور اخلي او د خلکو لخوا به دغه فشارونو مطالبه
کوي. اغلی کوچه که څه هم روسي پښتنه کړي، بل پښتنه مې ذهن ته راغله، دا به روسي پښتنه کو اوس د دنیا سره د عملی فشار کومې لارې موجود دي؟ څه باید دنیا وکړي چې په طالبانو فشار راوړي؟ حداقل د بشري حقوقو بس د ښځو بس ته دوی د پایتکه کې کوم محدودیتونه چي لګولي؟
څنګه چې تاسو خپل ویل چې دنیا ویل کېږي چې پټي اړیکې پرایړي کې یا په نه وی آزاد هاد طالب سره تعامل لري، موږ فکر کوو چې شخص خپل دا فکر کوو چې د دنیا سره د فشار لارې دي، که چیرې د فشار لار ور سره نه وي، حداقل خپل هغه ارزښتونه چې د دیموکرات ټولنو په حیث لري، ښځو حقوقو ته د باورمندو ټولنو په حیث، دولتو په حیث کوم ارزښتونه چې دوی لري، دوی باید هغه ارزښتونه ته پابند پاتې شي او د طالب سره خپل اړیکې خلکو ته وضاحت ورکړي او حساب دی وسیږي او د خپل اړیکو په تړاو خپل هغه ارزښتونه تعقیب کړي او هغه وپالي. نو که چیرې دوی نشي کولای په طالبانو تاثیر راوړي یا اثر وکړي، حداقل کولای شي چې خپل د طالبانو د تقوی او د لا مختتاج د دغه رژیم د بنسټیز کېدو څخه مخنیوی وکړي. یعنی چې کېدای نشي کولای چې مرسته وکړي، نه باید دغه ستونزه لا نوره اوږده کړي.
تشکر. د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي اغلی فرزانه کوچی، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. کور موادان چې په دې مصروف وخت کې مو د پروګرام کې د ګډون وخت ځانګړی کړ. تشکر کوم تاسو. مننه.
سپین خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د پروګرام قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو بیا هم خرغلاست د خبرونی په دې دویم نیمای کې په کرکټ کې غږیږو. هغه ورزشی د افغانانو ترمنځ خورا محبوب دی او د افغانستان لوبډله هم د نړۍ په کچه ماشالله ښه ځلیږي. او لنیکه مرغه د افغانستان د کرکټ د ټیم په خونه کپتان او د کرکټ یو خوخوګی رئیس خان احمدزی صاحب را سره دی. احمدزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. کور مو ودان چې موږ بلنه مو منل.
سلامونه نیکی هیلی تاسی تاو دی تاسی دی رادیو ټولو کارکونکو او ریدون کزم.
تشکر احمدزی صاحب. اول خوستری مشه دا دشپگیزی لیگ مون پخیر تر سره کرکا پی غب لیگ ورست وغا گیگو. اول پختنه دا کومه چی دا سوهیلی افریقا یا جنوبی افریقا سر از موگ لوبی پیلیدون کی دی او دا مهمی لوبی هم دی، پنزو ساوریزی لوبی دی او زفکر کوم دا اول زل دی چی دا سوهیلی افریقا سر موگ لوبی کوو. دغه لوب ته ستاسو په نظر ختم انتخاب سوی؟ آیا افغان لوبډله چمتو ده چې د سویلي افریقا په وړاندې خلوب وکړي؟
بالکل پوره مطمئن یو او ان شاء الله چې څنګه لوبډله دا بیا چې په خاصه توګه باندې کوم میدان په کتو باندې او د سویلي افریقا ټیم ته په کتو باندې زداویل سم چې هغه یو لس کسان چې کوم میدان ته کوزیږي دا به له روزون کې سره او د کپتان سره یو ډېر ښه آپشن ده چې هغه بهترین لوبډله به دوی میدان ته کده کې او خوشبختانه زه دا ویلی سم چې په افغانستان کرکټ کې کوم چې پاتې دي یا کوم چې ټیم سره دي دغه سیزدادونه شته چې اوس د نړۍ هر یو ټیم ته دوی ماتې ورکولای شي. نو دا د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره یو ډېر ښه فرصت ده چې تر اوسه پورې د افغانستان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې نه ده ورکړې. فرصت خبره مې ځکه وکړه چې په شارجي کې لوبې دي او ان شاء الله زیات امکان شته چې دوی به موږ هلته ماتې ورته ورکړو.
تشکر احمد زیسه. بالکل په شارجه کې خو زموږ مینوال د لوبډلې هم خورا زیات دي. که څه هم ځینې لوبغاړي ژوبل دي لکه مجیب فکر کوم سکواډ کې نسته او ابراهیم زدران هم ژوبل دی، اما تاسو د لوبغاړو یادونه وکړه، فکر کوئ چې په ټیم کې داسې لوبغاړي شته چې د دې دوو لوبغاړو ځای ډکې په دې لوبو کې؟
بالکل، دواړه لوبغاړي د افغانستان د کرکټ لپاره ډېر خدمات کړي، په خاصه توګه منه کې تاسو د مجیب ګوري او ابراهیم زدران چې په دا اخیرو کې څنګه د ټیم لپاره وزلی دا او سره کوم چې د کرکټ کو په خاصه توګه باندې په دغه 500 سوري جام جهانی کې نو لږ څه خو د ټیم ډېر ته وقوات دي. خو لکه مخکې چې ما ویلې ماشاءالله دغه څه لوبغاړي دي په دغه ټیم کې، اوس هم څه لوبغاړي شته چې د دې لوبغاړو هغه تشه به هغه کمای به محسوس نکړي. خو بیا هم د دغه نوی ځوانان لپاره چې دوی په ځای باندې راځي دوی لپاره یو ډېره ښه موقع ده تر څو دوی خپل ځان ثابت کړي او هغه لوبغاړي ټیم ته ورغلي دي چې دوی په داخلي کرکټ کې ډېری ښې لوبې تر سره کړې دي. نو بهترین موقع ده دوی لپاره هم او د استعداد له لحاظه دا ویلی سم چې کوم مخکې ویلي چې کوم لوبغاړي پاتې دي یا کوم لوبغاړي سره دي. نو ان شاء الله د څه لوبغاړي سره چې سیوې دی یو دوه لوبغاړو ان
شاء الله
دا وی کومه به اوس لږ وخت نیسي نور ان شاء الله د کوم کومه به محسوس نشي.
بالکل احمد صاحب، لن نظر به مودا د ټیسټ لوبي باندې هم واخلم، په ټولنیزو رسنیو کې انتقادات هم خصوصا د میدان او په میدان کې د امکاناتو په اړه، اما زه غواړم دا وپوښتم چې دغه د ټیسټ لوبه د افغانستان لپاره څومره مهمه او ځکه موږ ډېری ټیسټ لوبې هم نه کوو موقع نه برابرېږي، دغه فرصتونه د لوبډلې لپاره څومره مهم دي؟
دما پان باندې کزه دغه مډیر یو 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 د موږ د کرکټ لپاره ډیر یو بد یو 15 ورځې وچ تیر شولې کپلند کې زه وایم، ځکه چې دغه د ټیسټ کرکټ کول د موږ د لوبغاړو لپاره ډیر مهم دي. د موږ هغه صحیح د کرکټ هغه اصلیت پر سر معلومیږي او بیا د نیوزیلند سره په لومړي ځل باندې 15 ورځې لوبه یعنی ټیسټ کرکټ وو ورسره. نو په دې کې باید موږ هم څه سوز سینو شو ویلې، ځکه چې اوس کرکټ بورډ ادارې اغه منیجمنت نظم من نه نیم خبر چې څنګه د غزای سره منتخب شوی ولکه په هند کې نور هم ډیر میدانونه شته دي. خو خامخا خپل لوبډلې به د موږ خپل کوي نقطو ته بغتلې چې د غزای انتخاب کو خو نه کولې د افغانستان د کرکټ لپاره ډیر غټه ځای و.
یا د احمد صاحب ښه یو خو رښت هغه خو طبيعت د پېږې کې مختویل ایم نسو ورخ کیږي، تاسو هم دا تاییدوي چې په میدان کې هم مشکلو د امکاناتو د کموالي مشکل هم دا منی؟
بالکل، زه مخکې ما ویلې چې د منګه منیجمنت څنګه فیصله کړې یا تیلې دي خو دې یو بهر نه چې منګه ورته کتل هغه وسایل چې د ټیسټ کرکټ لپاره په میدان کې پکاريږي هیڅ قسمه کوم د څه وسایل نه و. حالانکه دغه دغه یو منګه خریدو چې یعنی هیڅ قسمه د باران اټکل ورته نه شو یا د دوی تابع نه لرله، کچیر ته دغه یو حالات سره مخامخ شو نو موږ سره به دوی مفشن به بیا.
تشکر احمد زیسه. بلیک به څور از روس تولاړ شو شپکیزی کرکټ وشو او خېلو به هم وشو، خه خبر هم دا و چې د افغانستان د ملي ټیم ټول هغه سورو پکې برخه اخیسته و او د دوغ سورو لوبیدل د نور ځوان لوبغاړو لپاره هم الهام و. څومره تاسو د شپکیزی د لیک څخه راضی یاست؟ څومره د کرکټ د دغه ټورنمنت د عمل کیږي چې د ځوان لوبغاړي د تجربه لرونکو لوبغاړو څخه ذکر وکړي او دغه د افغانستان د کرکټ سره څونه مرسته کولای شي؟
بالکل، یو بهترین کرکټ چې تر سره او ډېر وخت پس د ټول ملي لوبډلو او ځوانان او کله کرکټ څومره مشهور چهرې وي د افغانستان د ټول دلته موجود وي، دوی په ځایناستي کې خپل تجربې نوي ځوانانو سره شریک کړي، په میدان کې وسره ولوبېدل، کچا محمد نبی تبال کړي یا محمد نبی چا تبال کړي یا راشد خان چا تبال کړي، نو د دوی شتون دلته ډېر ضروري کې د ځوانانو چې دغه مشران لوبغاړي دوی په تلویزیون په پرده باندې لیدلی وو، رحمت الله ګوربز او ابراهیم او رحمت شاه او اشمت او دغه سید فضل حق او دغه نوین او دغه ټول لوبغاړي کې نومونه اخلم ډېر دي. یعنی دغه چې تورنمنتونه د افغانستان د کرکټ د ځوانانو لپاره ډېر ډاډ ورته ورکړي او بیا چې د شپږیزي نه وروسته چې دغه څو ورځې مخکې موږ په کندوز کې دغه ځوانانو سره چې موږ هلته تمرین تر سره کوو، یعنی دغه دی عبدالی عبدالانو لوبډله، نو یقینو کې چې دغه لوبغاړو چې دوی کومې خبرې کولې یعنی د منګا د روزنې کې دومره څور نه پاتې چې دوی ته منګو وایو نو دا هغه تجربه او هغه تجارب دي چې دوی د سینر لوبغاړو نه زده کړې دوی دلته غشپګې دي کې وسره وخت یې کړ نو د ما په فکر باندې د منګ د ملي لوبډلې لوبغاړو لوبېدل په داسې ټورنمنټو کې پاینده کې زده ویل سم چې کال یو نیم کال دوه کال وروسته به داسې ځوانان به موږ د پلاس باندې راکړي چې د کرکټ آینده وسره ډېر روښانه
شي. تشکر احمد صاحب. دا اوس په دې تصاویرو کې تاسو هم په سکرین راته ښکاری چې د لوبغاړو سره کار کوي ساسي د خدمت څخه سرګی نشه پټېدلې دا ما غوالي ورځ څخه تاسو د ټیم سره یا سعودي د ټیم په بیل بیل برخو کې مو زحمت استلې کار مکړی. احمد صاحب دا راته وایي چې د افغانستان کرکټ په کوم طرف روان دی یعنی هدف می دا دی چې د خوروخانه د مثبت طرف ته روان دی ما غواړم هغه مثبت یا هغه برجسته ټکی ساسي څخه واورم ځکه په افغانستان کې د کرکټ سره مینه زیاته ده او بهلی دا دی چې زموږ ټیم به تر دې هم لا ځلې یو لاب مخلو غاړي پیدا کو ځکه تاسو په بیل بیل برخو کې کار کړی او تجربه لري
تر ټولو نه هغه مثبت خبر دا چې اوس نړیوال چې څومره د افغانستان ټیم سره لوبې کوي د فکر باندې کې چې د افغانستان ټیم د دوی په کم سرګوانی وګوري تر ټولو نه هغه مثبت دغه دا چې موږ هغه مخالف لوبډلې چې موږ ګوري یو وخت به موږ دې ته خوشحالي دو چې یعنی موږ له هند سره لوبې وکړو پاکستان سره وکړو سریلانکا او بنگلاديش موږ اداره د کرکټ مینوال او لوبغاړي اوس په دغه تکل سر میدان د ګوزیږي چې موږ به دا ماتو هغه مثبت اړخه ده دا نور کو وګوري چې خواله موږ به کې راول او د افغانستان کرکټ بورډ او ټول مشترکه باندې ډیر کار باید ورته وشي داخلي کرکټ او په داخل کې میدانونو باندې ډیر سرمایه‌ګذاري پکار ده چې نور وشي لوبډلې اوس هغه ځای ته ځان ورساو چې اوس هلته دوی به نور هم مخکې لاړ شي او د هغې د خوالي لپاره موږ به داخلي کرکټ باندې به ډیر مصرف وکړو موږ کورنۍ کرکټ ډیر ښه کوو موږ کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته په ښه سطح باندې مشات ورکو داخلي روزون کې به ډیر زیات کوو تر څو موږ همدغسې نوي نوي ځوانان وروزو چې تر څو کوم وخت کې چې کوم لوبغاړي ته ضرورت وو که خدای مکړه لکه د ابراهیم او مجیب که چېرته دوی نه وو چې تیار موږ سره بیک اپ کې دوی لوبغاړي هلته موجود نو په ټوله کې ورته وګورو نه د افغانستان کرکټ ډیر ښه په پرمختګ سره روان دی.
تشکر احمد زئی صاحب. زه فکر کوم یو بل پوښتنه کول شو دا د میدانونو او د امکاناتو مثلا په وغه کې د لسمالان زه غواړم دغه پوښتنه وکم چې آیا په افغانستان کې خو لوبغاړي خو ماشاءالله بيخي زیات دي او په هر کونج او په هر برخه کې د افغانستان هر ولایت کې لوبي کیږي اما امکانات کم دي ساسي په نظر فکر کوي چې لازم ده کرکټ بورډ خصوصا د میدانونو جوړېدو مسلې ته ډېره پاملرنه وکړي او دغه پلان ستاسو چې د تاسیسات او امکانات او میدانونو جوړسي
نو سوره زمخې چې موږ کندوز کې ولدل ماشاءالله یو څه ناڅه نړیوال لیول ته برابر شي والا کې انټرنیشنل سټانډرډ ته نه رسیدلی هغه انټرنیشنل معیار ته نه رسیدلی خو دومره ښه کېدای شي د موږ د میدانونو د ښوالي لپاره دې معنی مننه چې هلته په زرګونو نندارچیانو لپاره جی هلته ډېر ښه ډیزایناتې جی نه ټول نه مهم دا چې هغه پیچونه سره کم جوړ وي او هغه د میدان هوارتیا سره کم وي او په هغې کې کوم رقم چمن وي تر څو د موږ لوبغاړي په ډاډه وکړی شي چې ښه فیلډنګ ته سره کړي بولینګ او بیټینګ خطر سره کې نو دغه ډیر مهم اړخ ده بګی ان شاء الله کرکټ بورډ په دې باندې پوره پوره کار کوي او موږ له هر یو ټورنمنټ وروسته موږ دوی ته رپورت ورکړی دا چې په کوم ځای کې موږ څومره سرمایه‌ګذاري وو.
تشکر. د افغانستان د کرکټ د ټیم په خوانی کپټان او د افغانستان د ټیم یو نږدې ملګری رئیس خان احمد صاحب ډیر مننه کوم له تاسو کور مو ودان چې په دې بحث کې مو برخه واخیسته. د نن ورځې د پروګرام قدرمن اوریدونکو زموږ خبرونه دا خبرونه هم دلته پاتې رسیږي مراتون کې خبرونه ساسي غږ ده چې بهغه کې به زه هم او فرخنده جان ساسي په خدمت کې ولې لکشي به ورسته پیلېږي.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلام او ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په ورستۍ حالاتو خبروي
او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي.